غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
یو ځانمرګه په کابل کې یو پولنډی او دوه امریکایي عسکر وژل دي. د پاکستان اردو ویلي دي چې په تیرا کې دیش یاغیان وژل دي، او جمهور رئیس اوباما وایي چې ایبولا ځپلې لویدیځ افریقا ته به د مرستې دپاره امریکایي عسکر واستوي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته به د ایران د اټومي پروګرام په سر په نیویارک کې خبرې سوي. رپورټ واوري. جمهور رئیس اوباما وایي چې ایبولا ځپلې لویدیځ افریقا ته به د مرستې دپاره امریکایي عسکر واستوي. په دې باره کې هم رپورټ لرو. د دې او نورو مطالبو تر څنګ اوس پام وکړئ مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو ته اورو. د طالبانو یو ځانمرګه بمچون کې پرون د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ناټو د قواو د موټرو په یو کتار باندې حمله کړې. یو پولنډۍ او دوه امریکایي عسکر یې وژلې دي. دا حمله د هغه لوی سړک په اردو کې وسوه چې د امریکا د سفارت څخه تیریږي او هوایي میدان ته رسیږي. کله چې ځانمرګه خپل د بمونو ډک موټر د موټرو د کتار په خوا چې د امریکا د سفارت د دروازې څخه فقط 300 متره لرې و وار وست او هغه یو چاوه، نو په دې چودنه کې ډیر لستانه ملکي وګړي هم زخمی سول. طالبانو ډیر ژر وویل چې دا حمله دوی وکړه.
د پاکستان اردو ویل چې د دې هیواد په شمال لویدیځ ګوښه سیمه کې د یاغیانو د پټېدو په ځایونو باندې په هوایي حملو او نورو جګړو کې ډیر یاغیان وژل دي. اردو ویل چې په هوایي حملو کې د خیبر د قبایلي سیمې د تیرا په ناوه کې د یاغیانو د پټېدو په ځایونو باندې وکړي 40 یاغیان ووجل او د هغوی درې ځایونه تباه کړل. او په یو بل پیښه کې یو ولس یاغیان هغه وخت ووجل سول چې هغوی د سرحد له بلې خوا په شمالي وزیرستان کې په یوې امنیتي پوستې باندې حمله وکړه. په یو بیان کې ویل شوی دی چې عسکرو د یاغیانو هغه حمله چې سهار وختي وکړه په شا وتنبوله او یو تن یې ووجه. په دې پیښه کې درې پاکستانی عسکر هم وژل شوی دي. د پاکستان اردو وایي چې د جون د میاشتې را په دې خوا کله چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې لوی تعرضي عملیات پیل کړي دي، څه د پاسه 900 تنه یاغیان وژلې دي. دې سیمې ته ژورنالیستان نسي ورتللی او ځکه نو نظامي ارقام په مستقله توګه نسي تاییدېدلی.
د امریکا د اردو لوړپوړي چارواکي د لوی درستیزانو رئیس جنرال مارتن ډیمپسي د هغو امکاناتو لار خلاصه کړی ده چې عراق ته دې ځمکني عسکر واستول سي چې د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مقابل کې وجنګیږي. جنرال ډیمپسي پرون د سه شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس و هیئت ته وویل چې کدی دې نتیجې ته ورسید چې د امریکا نظامي سلاکاران باید په جګړه کې د عراقي عسکرو سره ملګري سي، نو دی به د جمهور رئیس برک اوباما څخه وغواړي چې هغه منظور کړي. دیمسی وویل چې امریکایي سلاکاران زیاتره په جګړو کې د سلا مشورې ورکولو نقش لوبوي او په دې حاضر وخت کې په جګړو کې د هغوی د برخې اخیستلو اراده نه ده سوې. مګر د بهرنیو چارو د وزارت نطاق ماری حرف د جمهور رئیس نظر بیا تکرار کړ چې په عراق کې به هیڅ محربوي امریکایي عسکر په جګړو کې برخه وانخلي. جمهور رئیس اوباما په دې وروستیو اونۍ کې عراق ته څه د پاسه یو زرو شپږ سوه تنه نظامي سلاکاران استولی دي چې د عراق د هغو هلو ځلو سره مرسته وکړي چې غواړي د اسلامي دولت ډله راوپرځوي.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د سه شنبې په ورځ دا تایید کړ چې لویدیځې افریقا ته به چې د ایبولا په ناروغۍ تر اوسه پورې تقریبا 2500 کسه پکې مړه سوي دي، د صحي خدماتو لپاره په زرګونو امریکایي عسکر واستوي. ښاغلی اوباما د جورجیا د ایالت په اټلانټا کې د امریکا د ناروغیو د کنټرول په مرکزي دفتر کې د روغتیا د چارو د کارپوهانو سره وکتل او وی ویل چې د امریکا اردو په ډېر ښه دریس کې ده چې دغه ستونزې ته نړیوال جواب ووایي. هغه داسې وویل:
We're prepared to take leadership on this to provide the kinds of capabilities that only America has.
موږ دې ته چمتو یو چې په دې کې د مشرتابه نقش په غاړه واخلو او داسې امکانات برابر کړو چې یوازې امریکایي چې یوازې امریکا لري او نړۍ په داسې ډول فعال کو چې یوازې امریکا کولای شي. د غاسکار بچی د لایبیریا په مونروویا کې بدیروي طبي کارکونکي وروزي د طبي موادو په تهیه کولو کې به مرسته وکړي او د علاج او دارو درملو اولس نوي مرکزونه به جوړ کړي. هغوی به په مستقیم ډول د ایبولا د ناروغانو علاج نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د یوکرين پارلمان پرون د سې شنبې په ورځ یو نوی قانوني لایحه ترتیب کړې ده چې د هیواد په ختیځ کې بیلتون غشتونکو سیمو ته زیاته خود مختاري ورکوي او له بلې خوا هغوی ته هم عمومي عفا اعلان کړې ده چې په دې وروستیو وختونو کې د حکومتي قواو سره شخړې او جګړې کړې دي. دغه نوې لایحه چې د یوکرین د جمهور رئیس پیترو پاروشنکو لخوا یې پیشنهاد سوی دی غواړي په یوکرین کې 15 میاشتنۍ شخړې او جګړې چې هغه هیواد یې سره ویشلې دي ختم سي. د روسیې طرفدارو بلتون غشتونکو مشرانو دا اقدام بې اهمیته وباله. د یوکرین پارلمان پرون هغه موافقه هم منظور کړه چې د اروپایي اتحاد سره اقتصادي او سیاسي اړیکې پراخوي.
د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د سې شنبې په ورځ وغوښتل چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسي قواو موجودیت زیات سي او یو بل لوړ پوړي چارواکي بیا لویدیز په دې غندلې دي چې نړۍ یوې بلې سړې جګړې ته ورپورې وهي. شویګو وویل چې په کریمیا کې چې روسیې د دې کار په سر کې د ځان سره یو ځای کړه د مناسبې او په ځان متکي قوې اچول تر ټولو لومړنی کار دی چې باید ترسره سي. هغه وویل چې دا اقدام ضروري دی ځکه چې د یوکرین حالات په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دي او د روسیې سرحداتو ته څیرمه زیاتې خارجي قواوې پرتې دي. د امریکا اردو دا اوس په لویدیځ یوکرین کې د سولې ساتنې د قواو د تمریناتو چې 15 ملکونه پکې شامل دي مشري کوي. د پینټاګان په وینا په دې تمریناتو کې تقریبا 1500 تنه عسکر شامل دي چې 200 تنه امریکایي عسکر دي. د ناتو چارواکي وایي چې دغه اتحاد به یوکرین ته وسلې وانستوي مګر انفرادي ملکونه کولای شي چې دا کار وکړي.
ماسکو پرون د سې شنبې په ورځ چې د روسیې روبل د امریکایي ډالر په مقابل کې په بېساري توګه راټیټ سو د خلکو څخه وغوښتل چې نه دي ورخطا کیږي. د روسیې دغه ملي سکه 80 روبله د یو ډالر سره تبادله کېدله او پانګه اچونکو ته د اندېښنه راپیدا سوې وه چې په روسیې باندې به د لویدیز نوي بندیزونه چې د یوکرین د بحران په اړه یې په هغه هیواد باندې لګوي په روبل باندې نور ناوړه تاثیر هم ولري. کارپوهانو ویلي دي چې د روسیې عادي خلک د اندېښنه لري چې د روبل د قیمت دومره زیات راټیټېدل به انفلانسیون نور هم پسې زیات کړي.
په داسې حال کې چې د پنجشنبې په ورځ به د سکاټلند د خپلواکه کېدو په اړه ریفرنډم یا عمومي رایه ګیري کېږي، هغوی چې د بېلېدو مخالف دي وایي چې د هو رایه به دغه هیواد ته په ډېر تاوان تمامه سي. د خلکو د نظر معلومولو په وروستۍ رایه ګیري کې ښودل سوي دي چې د هو خلکو شمېر چې د بېلېدو طرفدار دي زیات سوی دي. د برتانیې په خوانی صدر اعظم ګورډن براون چې د سکاټلند د خپلواکۍ سخت مخالف دی د هو د رای مالی نتیجو ته اشاره کړې او ویلي دي چې تاسې نورو نتیجو ته وګوري، موږ هغه ګټې له لاسه ورکوو چې د برتانیې د سکې درلودلو له درکه لرو، موږ هغه قابلیت هم له لاسه ورکوو چې د برتانیې د هیواد په سطح پرېکړې کولای سو، او که په رښتینې توګه ووایو نو هغه 1 میلیون کارونه هم له لاسه ورکوو چې د برتانیې سره په یو ځایښت یې لرو. د خپلواکۍ طرفدار د سکاټلند حکومت وایي چې سکاټلند به د برتانیې د پاونډ استعمال ته دوام ورکړي، مګر د برتانیې حکومت ویل دي چې هغه به د ګډې سکې سره موافقه ونه کړي. د اروپایي اتحاد پالیسي اجرایوي رئیس فابیان زولیګ وویل چې که رای ورکوونکي په ریفرنډم کې د هو رای ورکړي نو دا د سکاټلند خوښه چې هغه به د اروپایي اتحاد غړی کیږي کنه، مګر دا لا نه ده معلومه چې دا به بیا څه ډول جریان ته ضرورت لري.
او د چین جنوبي سیمې یو سخت سمندري طوفان وهلی دی. د طوفان چې ډیر سخت بادونه ورسره دي زورور بارانونه اورولي دي او ډیر خلک مجبور سوي دي چې د خپل کورونو څخه ووځي. دغه طوفان پرون د سې شنبې په ورځ د جنوبي چین د هینان پر ولایت راغی. د چین د سنهوا رسمي خبري اژانس ویلي دي چې د الوتکو لشت تر لږه 100 پروازونه ځنډیدلي او د دغه ټاپو په ختیځ ساحل کې تقریبا 90,000 خلک د خپل کورونو څخه ایستل سوي دي. دغه سمندري طوفان چې د باد سرعت یې په ساعت کې 160 شپیته کیلومتر وو وختي د هنګکنګ د جنوب څخه تیر سو. د دغه طوفان په وجه په هنګکنګ کې سخت بادونه را پیدا سول چې سرعت یې په ساعت کې 160 کیلومتر ته رسیدلی وو. دغه طوفان د هنګکنګ په هوایی میدان کې تقریبا 1500 د الوتکو پروازونه وځنډول. دغه سمندري طوفان اول د یک شنبه په ورځ په فلیپین کې را پیدا سو او د هغې واد په ځینو کلیوالو سیمو کې یې ځمکې وښویولې. اوس دغه طوفان د چین شمال لویدیځ خواته مخه کړې ده او اټکل کېږي چې هلته به هم ډېر بارانونه واوروي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی دی راپورته. د پنځشنبه په ورځ به د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په سر په نیویارک کې خبرې وسي. په مکړی په دې اړه د امریکا غږ خبریال پام دوکینز راپورته.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې مهمه موضوع د ایران لخوا د یورانیمو غنی کول دي. ایران وایي چې یورانیم د انرژي د تولید لپاره غنی کوي، خو ځینې غربي هیوادونه شک لري چې ایران دې دغه کار د سولیزو اهدافو لپاره وکړي. دوی وایي چې ایران یورانیم د دې لپاره غنی کوي چې اټومي وسلې جوړې کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ هر اړخیز موافقې ته د رسیدو لپاره د روان کال د جولای د میاشتې مهالویش ټاکل سوی وو، خو وروسته بیا دغه مهلت وغځول سو او د نومبر د میاشتې 24 نیټه وټاکل سوه. د جولای د میاشتې راهیسې دواړو خواوو د یو بل سره څو ځلې غونډې کړې دي. د بروکینګز د انسټیټیوټ کارپو رابرټ اینهورن وایي چې داسې نه معلومیږي چې د نیویارک په غونډې کې دي کوم پرمختګ وسي.
Unfortunately, I think it's likely
خوښنه سره ز فکر کوم چې د دې امکان ډیر دی چې دواړه رخونه دی په خپل د ریزونو ولاړ پاتې سي او دا براتون کې غونډې وي چې اختلافات په پښې کم
سي.
او کلسی دیفنپورت په خبرو اترو کې د پرمختګ په اړه محتاطانه خوشبيني څرګنده کړه. دیفنپورت وایي چې د جولای د میاشتې د مهالویش غزول دواړو خواو ته د وخت ورکړ چې د خپل د ریزونو په اړه لسره غور وکړي. کلسی دیفنپورت وایي چې زه فکر کوم چې موږ به په ځینو سختو مسایلو باندې پرمختګ وکړو، لکه د یورانیمو د غنی کولو په اړه، خو دا به مشکل وي چې د نومبر د میاشتې د 24 نیټې د مهالویش نه دي دوی میاشتې مخکې د کار وسي. خو د کارنګي د مرکز کارپوه جیمز اکټن بیا وایي چې د دې امکان سته چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه دي انتظار وکړي چې مهالویش رانږدې سي او بیا اختلافات حل کړي. شاغلی اکټن وایي که چیرې د لوی امتیازونو د ورکولو خبره وي، نو کیدای سي چې امکان یې هغه وخت ډیر وي چې د نومبر د میاشتې مهالویش ته لږ وخت پاتې وي. اکټن وایي چې که چیرې ایران موافقه لاسلیک نه کړي، نو کیدای سي چې نړیوالې په خلاف نور بندیزونه هم ولګوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
او اوس په مکړی دی راپورته. پرون د یوکراین پارلمان د غربي ملکونو سره د نوو اړیکو په باب یو مهمه موافقه تایید کړې ده. د امریکا غږ خبریال الپسین په دې باب د کیف څخه موږ ته یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تسته اورول کیږي.
د اوکراین او د اروپا د پارلمان غړو هغه د همکارۍ موافقه تایید کړې ده چې لس میاشتې مخکې د هغې په سر په اوکراین کې احتجاجونه، انقلاب، اشغال او جنګونه شروع شول. د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشینکو په دغې موافقې د رایګیرۍ نه وروستو د پارلمان غړو ته په خپلې وینا کې ویلي:
یا نویدکلاد سهودنی ف цьому زالی پدپیشو زکون پرو راتیفیکاسیو.
په داسې وخت کې چې د اوکراین د پارلمان غړي ښاغلي پروشینکو ته چکچکی کوي، هغه وایي چې هغه به سمدستي د دغې موافقې د تایید قانون لاسلیک کړي. هغه خپل حکومت ته هدایت ورکړی چې نن د هغې په عملي کولو لاس پورې کړي. د اوکراین جمهور رئیس د فبروري په میاشت کې د مظاهره کوونکو ځپل، په کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې د خلکو د وینو د تویدلو په باب وویل چې د دویم نړیوال جنگ نه وروستو هیڅ یو اروپایي ملت د خپل حق د پاره دومره لوی قیمت نه دی تادیه کړی، مګر د موافقه یو برخه به کم تر کم تر یو کال پورې عملی نشي. اروپایي اتحاد او اوکراین د اوکراین د اقتصاد د خرابولو د پاره د روسیې د تهدیدونو او په جیمی کې اوکراین ته د روسیې د ګاز د انتقال په خاطر په دې موافقه کړې ده چې د یو جز په توګه به د آزاد تجارت په باب د دغې موافقې یوه برخه تر یو وخته پورې وځنډي. مګر د دې سره سره بیا هم د اوکراین تجارتي مالونه د اروپایي اتحاد په غړو ملکونو کې د مالیې نه معاف دي. ځینې اقتصادي ماهرین وایي چې د اوکراین صنعتي سکتور هم یو څه وخت ضرورت لري چې د غربي ملکونو د خلکو د تقاضا مطابق اجناس تولید کاندي. په دې برسیره د اوکراین پارلمان پرون د اوکراین د ختیځ دپاره د یو خاص موقعیت د درلودلو په خاطر یو نوې قانوني لایحه هم تصویب کړې ده او همې د سولې د هغه دولس فقریز پلان سره هم خپل موافقه څرګنده کړې چې د هغې په نتیجه کې د بیلتون غوښتونکو یاغیانو او د اوکراین د قواو ترمنځ هلته په هغو سیمو کې یو اوربند ټینګ شوی. ټاکل شوی چې د سولې د دغه پلان په باب د دغو دواړو خواو ترمنځ خبرې په بل هفته کې په بیلاروس کې پیل شي، مګر د اوکراین او د بیلتون غوښتونکو یاغیانو ترمنځ په ځینو مسایلو باندې د نفاق له کبله لا تر اوسه پورې د دغو خبرو دپاره لا وخت هم نه دی ټاکل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
څو لنډ خبرونه. د طالبانو یو ځانمرګ بمچغون کې پرون د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ناټو د قواو د موټرو په یو کتار باندې حمله کړې. یو پولنډۍ او دوه امریکایي عسکر یې وژلي دي. د پاکستان اردو ویلي دي چې د دې هیواد په شمال لویدیځه ګوښه سیمه کې د یاغیانو د پټېدو په ځایونو باندې په هوایي حملو کې نورو جګړو کې دېرش یاغیان وژلي دي. او د امریکا د اردو لوړ پوړي چارواکي د لویو استیزانو رئیس جنرال مارتن دیمپسي د هغو امکاناتو لپاره لار خلاصه کړې چې عراق ته دې ځمکني عسکر واستول سي چې د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مقابل کې وجنګیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړې دې رپورته. امریکا د بغداد ښار ته نږدې د اسلامي دولت په وسلوالو باندې چې د عراق په امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې هوایي بریدونه کړي دي. بل پلو نن د امریکا د کانګرس غړي په دې بحث کوي چې هغو یاغیانو ته وسلې ورکړي چې د بشار الاسد حکومت او د اسلامي دولت د ډلې سره مخالف دي. د امریکا ژغ د خبریال ویکتور بیټي د رپورټ تفصیل د عاشق الله رحیمزوی څخه واوري.
تقریبا یو ونې مخکې ولسمشر باراک اوباما ملت په وینا کې ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت د ډلې د کمزوري کولو او له منځه وړلو لپاره به پراخه مبارزه کوي. د همدې پالیسۍ له مخې د همدې تیرې یک شنبې او دو شنبې په ورځ د امریکا جنگي جیټ الوتکو د اسلامي دولت په وسلوالو بریدونه وکړل. که څه هم امریکا ویلي و عراق ته عسکر د بشري ماموریت او خپل پرسونل د ساتنې لپاره استوي، خو دا ښکاري چې هغوی عملا په جګړې کې برخه اخلي. دا ګز د میاشتې را په دې خوا امریکایي عسکرو د عراق په بیلابیلو برخو کې 112 هوایي بریدونه کړي دي. د ران کارپوریشن په ادارې کې د سیاسي چارو مبصر ریک برنن چې په خپله هم د امریکا په پاوس کې خدمت کړی وایي کچیرته امریکایي ځواکونه د عراقي ځواکونو سره یو ځای نشي د هوایي بریدونو ماموریت به ډیر ګران کار وي.
تر اوسه هیڅ داسې پلان نشته چې د امریکا د خاصو ځواکونو یا د نورو هوایي ځواکونو نه پرته به د عراقي ځواکونو سره هوایي ملاتړ په څه ډول کېږي،
خو لکه څنګه چې د موصل په بند کې دا ډول عملیات وشول په هر ځای کې بیا دا ډول عملیات نشي کېدای، ځکه هلته خو د اسلامي دولت د ډلې تجهیزات او وسایل لورایه معلومېدل او اندازه یې هم زیاته وه. په داشان حالاتو کې هوایي بریدونه په اسانۍ کېدلی شي، خو دغه حالات پرته بیا کچیرته د امریکا خاص ځواکونه عملا په سیمه کې نوي د هوایی او ځمکنۍ ځواکونو ګډ کار کول به ډیره ګران وي. د پاریس په غونډه کې شاوخوا ډیر هیوادونو ژمنه وکړه چې د امریکا سره به په ګډه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په مبارزه کې برخه اخلي. امریکا د خپل نړیوالو ملګرو سره هڅه کوي چې د هوایی بریدونو، پولیس ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې ته د مالی مرستو د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما همدارنګ په سوریه کې د اسلامي دولت په وسلواله باندې هم د هوایی بریدونو اجازه ورکړې ده. تم کېږي چې د چهارشنبه په ورځ به د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې خاغلی اوباما ته د دغو بریدونو په اړه معلومات ورکړ شي. په عین حال کې اوباما ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې سره په مبارزه کې بعد د بشار الاسد د حکومت سره په ګډه کار ونه کړي، ځکه چې د امریکا په نظر خاغلی اسد د سوریه نامشروع مشر او مجرم دی. د همدې تیرې دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ د ویان جاش ارنست نه وپوښتل شول چې په سوریه کې امریکایي الوتکو ته د هوایی بریدونو په امر کې به ولسمشر اوباما د سوریه د هوایی دفاع پروا وکړي او کنه. هغه داسې ځواب ورکړ:
There are rules of engagement anytime that our men and women in uniform
هر کله چې زمونږ پوځیان د کوم ماموریت لپاره استول کیږي نو هغه ته د ولسمشر لخوا د پوځي اقداماتو اړوند د بریټ کولو د ضروری قوانینو په اړه هم لارښوونه کوي، خو د بریټ کولو د دغو قوانینو ترڅنګ د خپل ځان د دفاع په برخه کې هم احتمالي پلانونه شته دي چې تاسو یې شاید په اوریدو حیران شئ. د امریکا جګپړی چارواکو ویلي دي چې د سوریه حکومت په دې هیواد کې د اسلامي دولت د جګړمارې ډلې په هدف باندې د امریکا د هوایی بریدونو په مقابل کې عکس العمل وښیي، نو د سوریه د پوځ د هوایی دفاع پر ضد به اقدام وکړي. مبصرین په دې باور دي چې په سوریه کې دننه به د اسلامي دولت په وسلوالو باندې هوایی بریدونه حتماً کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکړی یو صحیح مطلب ته. د عام روغتیا وزارت او د یونیسف ګډه سروې ښیي چې په افغانستان کې په سولې کې 40 ماشومان له لوږې سره مخامخ دي، او عمده لاملونه یې فقر او روغتیا ته د پاملرنې نشتوالی دی. د یونیسف ادارې او عام روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ یو ورځنی سمپوزیم دایر کړی و، او د لوږې سره د مبارزې شعارونه د یوه لنډ لاریون په ترڅ کې هم بیان سول. د روغتیا وزارت چارواکو وویل چې د 2013 کال سروې ښیي چې په سولې کې 40 افغان ماشومانو ته سم خوراک نه رسیږي، په دې کې 9% له سخت خوراکي کمبود سره او 40% پکې له ډېر سخت خوراکي کمبود سره مخامخ دي. د دغه راز د سم خوراکي موادو نرسیدل ماشومان په سخت سوی تغذیې اخته کوي چې د دغو ماشومانو د بدن په ظاهري بڼه تاثیر کوي. د روغتیا وزارت د تغذیې یو چارواکي امریکا ژغ ته وویل دا فیصدي په 2004 کال کې 6% په سلو کې وه. هغه وویل:
ده سال گذشته کارایی که شده واقعا
په لسو کلونو کې شوي کارونه ګټور خو کافي نه دي. موږ باید په شدت کار وکړو ترڅو په راتلونکو لسو کلونو کې خوارزواکي 10% یا 25% ته راټیټ کړو.
د یونیسف اداره وایي هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې د روغتیا له وزارت سره د ناسمې تغذیې پر ضد پراخه مبارزه وکړي. د یونیسف یو کارکوونکی وویل:
ټول افغانستان کې چې مراکز دي د عامې روغتیا وزارت د خوانه چې ایجاد شوي دي، د دې ټولو امکانات موږ ورته برابرو چې موږ په پوښښ لاندې لرو. موږ ویټامین ای دپاره تقریبا 8 میلیونه ماشومانو دپاره موږ ویټامین ای ورکړو.
بل لوري ته د یونیسف اداره وایي چې دوی په هر روغتیایي مرکز کې د سوی تغذیې د له منځه وړلو لپاره څانګې لري.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا جمهور رئیس پرون د سه شنبه په ورځ د زرګونو عسکر ځای په ځای کول تایید کړل چې په لویدیځه افریقا کې روغتیایي خدمتونه تقویه کړي چې په کې تر اوسه پورې د ایبولا له ناروغۍ څخه نږدې 2500 تنه مړه سوي دي. په دې باره کې به دا راپورټ در واورو.
ښاغلي اوباما د جورجیا د اتلانتا په ښار کې د ناروغیو د کنټرول په مرکز کې د روغتیایي چارو د ماهرانو سره د خبرو نه وروسته وویلې د امریکا پوځ په ډیر ښه موقف کې دی چې بین المللي عکس العمل چټک کړي. ښاغلي اوباما وایي:
The world is looking to us, the United States, and it's a responsibility that we embrace. We're prepared to take leadership on this, to provide the kinds of capabilities that only America has.
د دغه ناروغي په خبرېدو سره نړۍ امریکا ته سترګې په لار ده، او دا یو مسولیت دی چې موږ یې منو. موږ دې ته چمتو یو چې په دې برخه کې مشري وکړو، چې یو ډول مرسته ورته برابره کړو چې دا یوازې امریکا برابرولی شي، او یوازې امریکا نړۍ په یوې طریقې سره هڅولی شي. د جمهور رئیسن په قول په سیریالیون، ګینی او لابریا کې روغتیایي سیستمونه ړنګېدو ته نږدې شوي دي، او امریکایي پوځ به په مستقیمه توګه د ایبولا د ناروغانو سره تماس نه لري، مګر د روغتیا د چارو کارکوونکي به وروزي، او ولس روغتیایي مرکزونه به جوړ کړي چې هر یو به سل سل بسترې لري. په دغو مرکزونو کې به د زیاتو اغیزمنو ناروغانو درمل کیږي. دغه عسکر به د لابریا په مونروبیا کې دیروي، او هم به په چټکۍ سره سیمې ته نور مواد رسولی شي. ښاغلي اوباما وویل د دغې ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي کې د نړیوالې ټولنې چټک عکس العمل مهم دی چې لویدیځ افریقا له سیاسي ګډوډۍ نه وژغوري. ښاغلي اوباما بیا
وایي we could be looking at hundreds of thousands of people infected with profound political and economic and security
د دغه ناروغي د خبرېدو مخه همدا وس وننی ولشین کېد شي چې په سلګونو زرو خلکو باندې دغه ناروغي اغیز وکړي، چې مونږ ټول لپاره به ساري اقتصادي، سیاسي او امنیتی پیچلتیاوي راوړي شي. دا یوه وبا ده چې نه یوازې سیمه ییز امنیت ته ګواښ دی، بلکې که دغه هیوادونه ګډوډ شي، که د دوی اقتصاد په ټپه ودرېږي، که خلک یې ورخطا شي، نو دا بیا نړیوال امنیت ته بالقوه ګواښ دی. دغه ناروغي پر موږ ټولو بېساره اغیزه لري، حتی که د دغه ناروغۍ سره موږ په مستقیمه توګه تماس ونه لرو. امریکا لا پخوا د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره $150 میلیونه مرسته کړې ده، او حکومت له کانګرس نه د نورې بودیجې د منظورولو غوښتنه کوي چې د شپږو نورو میاشتو لپاره خپل دغه کوششونه ورباندې جاري وساتي. له بلې خوا خبریال لیسا شلاین له ژنیو نه راپورټ راکوي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لویدیځ افریقا کې ایبولا په اوسنی وخت کې ساری نه لري، او دې ته ستر نړیوال کوشش پکار دی چې د دغې ناروغۍ مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې او انډیوالانو د دغې مخ په پراخېدو ستونزې لپاره یو نوی نړیوال جامع پلان جوړ کړی دی، چې په دې کې د روغتیا نورو هغو ضروري پروګرامونو سره مرسته کول شامل دي چې سترګې ورباندې پټې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی چې نږدې په 15,000 کسانو باندې د ایبولا ناروغۍ اغیزه کړې ده، او په ګینی، لابریا، سیریالیون کې ورنه څه باندې 2,400 تنه مړه شوي دي. د عمومي مدیر مرستیال بروس ایل اوورد امریکا غږ ته وویل دا د دغې ناروغۍ نه د متاثره شوو کسانو او مړو دوه برابره دي چې دوه هفتې پخوا یې رپورټ ورکړی شوی و. د دا تبصره د ایبولا د طرحې یا نقشې د څرګندولو په وخت کې وکړه. ښاغلی ایل اوورد وایي
As we adjust our plans right now, we are adjusting to assure we have many more beds, more treatment capacity on the ground in these countries. But it will be some time
before I think anyone. But that's how we can get to the plan and 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 we can get to the plan. But I think that the plan is to the plan and the plan is to the plan and the plan is to the plan. او دا به هغه ډول شمیر وي چې موږ یې برابروو. ملګري ملتونه بین المللي انډیوالان په ګډه د ایبولا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو ائتلاف جوړوي، او هدف یې د داسې مرستې کول دي چې تر اوسه پورې نه ده شوې. دوی وایي دغه پلان باید اوس عملي شي، چې څومره زر ممکن وي هغومره زر دې د دغه مرګاني ویروس مخه ونیول شي.
قدر من اوریدن کو از مجد سهرانی خبرونی مطالب تاسی و اوریدل زشافی سردار او زمان اور همکاران ستاسی سخه رخصتی جو پلاند وقت که با داری نیم ساعت خبرون پیل سی داری خبرونی همکار نسرین محمود عزیزی حاضر دا داود افغانستان سیمی اوناری ببارک تاسی مطالب اوریدن تاسی مجد رو سی.